سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مظفر د سیال د شفیقار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو. مجله به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو یې د روان 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون د پلان شوي د 4.8 میلیارد ډالر په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. اوچا وایي د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له 3 میلیونو اولکو کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستې وشي. د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان د 2023 کال په اګست میاشت کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې خپور شو. ریلیف ویب چې د اوچا مربوطه ویب سایټ د پرون په مفصل راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې په غیر دولتي موضوع کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د دې سبب شوی چې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسول اغیزمن شي. د ښځو د حقونو فعاله حبیبه شریفي او پلار یې د طالبانو له زندان راخوشې شول. د میرمن شریفي یو تن خپلوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل د پلار او لور د پنجشنبې ماښام د قومي مشرانو په ضمانت راخوشې شوې دي. سرچینې ویلي طالبانو میرمن شریفي په لارینونو کې له ګډون او رسنیو سره له خبرو کولو منع کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مارچ په 8مه یا د ښځو په نړیواله ورځ میرمن شریفي یوازینۍ ښځه وه چې د غور ولایت د والي دفتر مخې ته یې اعتراض وکړ او د تعلیم کار او پرخزو د طالبانو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه یې کړې وه. د راپورونو پر بنسټ حبیبه او پلاری له کوره وړل شوي وه. د ازبکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پوښتنه تصویب کړه چې له مخې یې د دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار هواروي چې د درېمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. دغه ټول پوښتنه د اپریل میاشتې 1.5 ته په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي که په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوی تیرې دورې سفر کیږي او په دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو و کلونو ته زیاتیږي. د میرزیایف د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره راتلونکی کال ختمیږي. شی جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره په څو نسلونو کې تر ټولو په یو ځواکمن رهبر بدل شو. د چین پارلمان په غوڅ اکثریت دای په داسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکه چې شی جین پینګ په تیر اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو. له هغې وروسته پر 9 کلن شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو ترلاسه اخیستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې له کبله انتقادونه وشول. شی جین پینګ خپله د ولسمشرۍ دریمه دوره داسې وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی. که څه هم په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی چې یوه په دغه هیواد کې د ودې کمزوری بهیر او بلې هم د زیږون د شمیر کمیدل دي. او په ګرجستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لایحې فسخه کېدو ته رایه ورکړه چې له مخې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دغه هیواد کې له تېرې سهشنبې راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. تورونه لګول شوي وو چې د بهرنۍ ټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپی و چې دغه هیواد د استبداد خواته ورټیل وه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې ویکتنې وروسته رایه ورکړه. د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تر عمومي اعتراضونو وروسته پیشنهاد شوی قانون بیرته اخلي. درې چونی پر وخت د اپوزیسیون اروپا پلو وکیلانو د اروپایي ټولنې او ګرجستان بیرغونه رپول. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درسته مطالب لرو. پروم کې د افغانستان سفارت وایي د ایټالی په سواحلو کې د فبروري په 18 د ډوبې شوې کښتۍ څخه د یو نوي افغانانو جسدونه ترلاسه شوي دي. په مزار شریف کې بیا د طالبانو لخوا د بغاوت او اختطاف په تور د وژل شوو 8 کسانو کورنۍ و نن د یوناما د دفتر مخې ته اعتراض وکړ او د دوی د وژل شوو کسانو په حق کې چې کورنۍ وایي بې ګناه وګړي دي د عدالت غوښتنه وکړه. د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینت ته د یو نوي غړي په معرفي کولو ټول حیران کړل. د دغه هیواد د کابینې دا نوی غړی په مصنوعي ذهانت سنبال یو روبوټ دی. او د سپورت په نړۍ کې پاکستاني رسنۍ وایي چې د افغانستان پر وړاندې به شاهین شاه افریدی د پاکستان ملي لوبډلې لوبډل مشر وي او بابر اعظم او محمد رضوان ښایي ونه لوبیږي. نور مطالب هم درته لرو. منسیام وغواړه.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د فبروري په شپږمه د ایتالی په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ څخه د راستل شو جسدونه په منځ کې یو نوی افغانان و. د ایتالی په روم کې د افغانستان سفارت د یوې لمې په خبرولو سره دغه خبره کړې ده. سنا کاکړه سره په سټډیو کې مل شوې. سنا جان ستړی مشي، تاسې راته د دغه اعلامې جزئیات کې شریک کړئ.
سلامونه فریدې جانې، تاسو ته اوس موږ ټول لیدونکو او اورېدونکو ته د ایټالیا په روم ښار کې د افغانستان سفارت دوه میاشتې وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې د فبروري په شپږویشتمه د ایټالیا د کروتونا ښار په سواحلو کې له ډوبې شوې کښتۍ څخه یو نوی افغانانو مړی موندل شوی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، راغلي چې د 8 کسانو جسدونه پېژندل شوي او د 6 کسانو د مړینې سندونه هم لیدل شوي دي. خو یاد سفارت په خپله اعلامیه کې دا نه دي ویلي چې په دغو یو نوي کسانو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو شمېر څومره دی. ګلاغه جم د ایټالیا په کوټونا ښار کې افغان کډوال وایي د تللوی وزیر احمد پخواني د هرات ولایت د ملي امنیت کاري مدیر و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان او د ناقانونه کډوالۍ لاره یې غوره کړه. وزیر احمد لاره چې لپاره غوره رسېده او څلور وړی د ایټالیا په اوبو یوازې د میرمن او وزیر احمد جسد موندل شوی. وزیر احمد او د هغه دوه ماشومان لا هم نادرکه دي. د مهاجرینو دا کښتۍ چې پکې افغانان هم غوښتل یې په ناقانونه ترکیې له اصلي ښار څخه ایټالیا ته ځان ورسوي. د کال میاشتې په اتمه چې د فبروري له شپږویشتمې نېټې سره برابره ده، د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. ویل کېږي چې په دې چې د سلیو ظرفیت یې درلود یو سلاکیت انسپاره وه. تر دې مخکې هم له ترکیې سره پر پوله د ایران په یوه سیمه کې د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو ورته وخت کې بیا د فبروري په 18 په بلغاریا کې په یوه لارې کې د 13 افغانانو مړي وموندل شول او تر اوسه یې مړي افغانستان ته نه دي لېږدول شوي. هم غوښتل چې د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي او د پخواني پوځیانو د امنیتي ګواښونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم وکړو، خو د دوی او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویان هم یې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویل.
ډېرې مننه کور ودان. سره جانې ژوندی اوسئ. په دې تړاو به موږ په ترکیه کې میشت افغان کډوال سره هم خبرې وکړو تر څو چې زموږ د قدرمن میلمه خپرونې ته وصل کېږي. بیرته په افغانستان کې تم شو. په مزار شریف کې د هغو اتو تنو وژل شوو کورنیو عدالت غوښتنه کړې ده چې د طالبان لخوا د تېرې چهارشنبې په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور ووژل شول. د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته انتقال کړي وویل چې دغه ټول وژل شوي کسان بے ګناه و. امید زهیر مل ته بورشو. زهیر مل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې دغه کسان چې نن دیو نامه دفتر مخې ته راټول شوي وو، د دې سربیره چې دوی غوښتنه کوله چې دغه وګړي بے ګناه و، نورې څه ویل؟ کوم چې زموږ همکار تخنیکی ستونزې لري، هغه له موږ سره وصل نه ده. وربشو زموږ بل همکار ته چې د کاناډا حکومت پرون لاین کړی و چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تغییرات راولي. کاناډا اوس مهال د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. پر دې سبب تاسو ستړي مشئ. تاسو راته ووایئ چې دغه هیواد څه ډول تغییرات په خپل قانون کې راوستلي دي چې افغانانو سره مرسته وکړي.
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو ولیدونکو ته. د کاناډا حکومت د پنځشنبې په ورځ نوښت اعلان وکړ چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي، څو د کاناډا د بشري مرستو رسوونکي سازمانونو ته اجازه ورکړل شي چې بې وزلو او اړمنو ته مرستې ورسوي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون نوښت یې په رسمي ویب سایټ باندې خبره کړې، ویلي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو سره وروسته د افغانانو ځانګړې او ناوړه وضعیت رامنځته او کاناډا د جزا اړتیا ده. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، وایي په زور یې قدرت نیولی دی. هغه څه چې د دې هېواد د اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرستي وکړي. خو د خبرې شوې اعلامې پر بنسټ قانون کې نوي بدلونونه به کاناډایي سازمانونو ته ورتیا ورکړي چې افغانانو ته ډېرې اړینې مرستې ورسوي، په داسې حال کې چې د ترهګرۍ ضد قوانین خوندي وساتل شي. موږ د دغې مسلې په اړه په افغانستان کې د هلمند او د کندهار له یو شمېر اوسېدونکو سره هم خبرې کړې دي چې دوی بشري مرستو ته لاسرسی لري که نه. دوی وایي چې بشري مرستو ته لاسرسی سخته شوی دی او په اسانۍ سره نشي کولی چې بشري مرستې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمېرې ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دا سازمان ادعا لري چې په تېر 2023 کال کې بیا 23 میلیونه افغانانو ته له وړاندې داسې مرستې رسول شوي دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان خاطر پر دې سوچه د کاناډا حکومت د هغې اعلان په اړه چې ویلي و دوی په قانون کې تغییرات راولي او د هغې په اساس باندې به دوی وکولی شي له دې وروسته بیا افغانانو سره بشري مرستې وکړي. موږ ته جزئیات راکړه. ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. لاډیرو کلونو راهیسی د اټکل کې چې بلاخره به مصنوعي ذهانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي. په تخنیک او ټکنالوژي کې له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستو خبرونه ډیر زیات دي. دا چې څه ډول دغه ټکنالوژي کولی شي چې له انسانانو کار واخلي، وروسته به اسمت ساروان موږ ته په دې اړه تفصیل راکړي. اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین د بخمود ښار په شاوخوا کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې پر دغه ښار د روسي ځواکونو د مختګ مخنیولې ده. بلخوا روسیه وایي په خپلو پرونیو حملو کې له هغو توغندیو کار اخیستی چې سرعت یې تر ډیره زیاته اوچت دی. په دې تړاو راسره احمد تکل په سټډیو کې وصل شوی دی. تکل صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د دغې جګړې روسي جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه. اوکراینی چارواکي وایي چې د دوی سرتیرو پر بخمود ښار د روسي ځواکونو د حملو نوې څپه په شا تمبولې ده. د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې په دې ښار کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې درنې جګړې روانې دي او دواړو خواوو ته پکې درنې مرګ ژوبلې هم اوښتې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونو د بخمود ښار پر شاوخوا د کلابندۍ د کړۍ د تنګولو لپاره 102 حملې کړي دي، البته د اوکراینی ځواکونو پر سنگرونو. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې په دونیتسک سیمه کې سختې جګړې روانې دي چې تر ډیره پر اوفیدیفکا، لیمان او شختارسک په نامه په دې ښارونو متمرکز دي. د څیرما لوهانسک سیمې په روبیژنی ښار کې د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د جګړې پر مهال له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخیستی دی. دوی وایي چې روسي ځواکونه د یوې ودانۍ په لاندې پوړ کې ځای پر ځای شوي دي او هلته مهمات هم ځای پر ځای کړي دي او په پاسنیو پوړونو کې ملکي وګړي اوسېږي او ژوند کوي. د اوکراین بیلابیلې برخې اوس مهال د روسیې د حملو په نوې څپه کې په نښه شوي دي چې په ترڅ کې 9 ملکي وګړي وژل شوي او یو برېښناکوټ تخریب شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له دې پیښو وروسته یو ځل بیا پر روسیې تور ولګاوه چې د ملکي وګړو پر وړاندې له دهشت او ترور څخه کار اخلي. روسیه وایي د اوکراین پر ملکي اهدافو د حملو تازه څپه چې د فبروري میاشتې له نیمایي پر وروسته موده کې د خپل ډول لومړی ګڼل کیږي. د اوکراین لخوا د روسي چارواکو په وینا د تروریستي حملو ځواب و. د روسي چارواکو په وینا د حملې تیره اونۍ د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې پر بریانسک سیمه شوې دي، خو اوکراین دا ادعا ردوي او وایي روسیه په دې ډول ادعاو سره پر اوکراین نورو حملو ته هسې پلمې جوړوي. روسیا تاییدوي چې د پنجشنبې د ورځې په حملو کې د کینجال په نوم تر غږ د چټک سرعت لرونکو توغندیو څخه کار اخیستی.
ډېره مننه کوروادان احمد تکل و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات را سره شریک کړو. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی دی چې دوی شاهین شاه افریدی د پاکستان د ملي لوبډلې کپتان ټاکلی په هغه لوبه کې شوی دی چې دوی د افغانستان پر وړاندې لري. همدې مسلې ته به تم شو. خپل سپورټي خبریال بختیار ساحل ته به ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته ووایئ چې دغه
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د پاکستان ځینو رسنیو نن خبر ورکړی دی چې د پاکستان کرکټ بورډ اداره غواړي د افغانستان پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو په ترڅ کې به بابر اعظم او محمد رضوان په څیر لوبغاړي ریسټ کوي، یعنې دوی په دې لوبلړۍ کې نه وي، او د پاکستان لوبډل مشري به ځوان چټک فاست بالر شاهین شاه افریدی ته سپارل کیږي. دغه خبرونه د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یا کوم چارواکي لخوا نه دي تایید شوي. داسې هم ویل کیږي چې شاید د پی ایس ایل ځینې ځوان لوبغاړي د پاکستان په لوبډله کې شامل شي، او تر ډیره پورې د پاکستان لوبډله شاید ځوان لوبډله د افغانستان پر وړاندې ولوبوي. اخوا ته بیا د قطر کې نن د متقاعد شوو کرکټرانو ترمنځ کرکټ سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ د لیجنډز لیګ په نوم یادېږي او درې لوبډلې پکې شاملې دي. دغه لوبډلې ایشا لاینز، انډیا مهاراجا، ورلد جاینټس نومېږي. په دې سیالیو کې د نړۍ پر نومو ته پخوانیو کرکټ ستورو سربیره دوه افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. دغه لوبغاړي اصغر افغان او نوروز منګل دي چې ایشا لاینز ته به ولوبېږي. د دې سیالیو په دوران کې به تر پایلوبې پورې ټول ټال اته لوبې ترسره شي. او نن بیا د هندستان او استرالیا ترمنځ د څلورمې ټیسټ سیالۍ دویمه ورځ هم بشپړه شوه. استرالیا چې لومړی توپهنه تر سره کړه، 430 منډې وکړې. دوی ته عثمان خواجه 180 او ډیوډ کیمرن گرین بیا 112 منډې جوړې کړې. د هند په توپه چونکو کې یو ځل بیا روی چندرن اشوین شپږ لوبغاړي وسوځول. هند د توپهنې لومړی پاڼه پیل کړې ده او د دویمې ورځې تر پایه شپږ دېرش منډې کړې دي. دغه سیالي د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ ننداري ته په لومړۍ ورځ تر سل زرو پورې کسان ورغلي وو. دا د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د نندارچیانو له پلوه ریکارډ شمیرل کیږي. استرالیا لوبډله لوړاندې د ټیسټ سیالیو اتلولې پایلوبې ته وتلې ده، خو دا ټیسټ سیالي بیا د هند لپاره ډیره اړینه ده چې وایي ګټي تر څو دوی د ټیسټ چمپینشپ بیا اتلولې پایلوبې ته لار پیدا کړي.
ډېر مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګرې هم خبر کړو. اوس هم بیرته افغانستان ته راستنیږو. یو شمیر افغانان وایي چې کېدای شي دغه نوروز په افغانستان کې دوی ونه لمانځي. دوی شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی هغه آمادګیانې چې په تېر کې نوروز ته نیولې سکالې ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
دا سبریخي چې د افغانستان خلک سخت کال د هفت سین او د هفت میوي د جوړولو لپاره ډیر چمتو نه دي. دوی وایي اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه لامل ګرځېدلي چې له دوی سره پخوانی د نوروز د لمانځلو شوق ونه اوسي.
نو مخکې کالو کې موږ به نوی کال تجلیلاوه پارکو ته به تللو، خصوصا دویمه ورځ چې دهقان ورځ وه ډیره ښایسته تجلیل کېدله.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته وایي په تیرو کلونو کې بنجونې او ښځې له خپلو کورنیو سره د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره تفریح پارکونو او شنو غونډیو ته تلل، خو د دې په خبر اوس خو ښځې د تازه سا د ایستلو اجازه هم نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
سخت کال موږ هغه ستونزو په خاطر چې په افغانستان کې خصوصا د ښځینه په برخه کې وجود لري نوی کال نه تجلیلو، ځکه نه تنها په موږ ښوونځي بلکې پوهنتونونه هم بند کړي دي. دو په علاوه په موږ باندې تفریحی پارکونه هم بند کړی دي او خزه نه پریږدي تفریحی پارکوته. ولی سخت کال بنابر دغو مشکلاتو چې خزینه او ته وجود لري موږ نوی کال نه تجلیلو.
فقر او بیکاری بل ستونزه ده چې له خلکو د نوروز د لمانځلو خوښي اخیسته.
که چیرې یو څوک د عاید کومه سرچینه ونه لري نو څنګه به د دې ورځې لمانځنه چې په څه ډول کیږي هغه وکړي؟ ناممکنه ده چې دا ورځې د نوروز ورځې یا لکه د پخوا په څیر ولمانځي.
سپوږمۍ د ننګرهار اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به دوی د نوروز د لمانځلو همداسې د افت میوې د جوړولو د سمنک د پخولو لپاره چمتووالی درلود. خو د اقتصادي ستونزو له امله سخت کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري.
په هیواد کې د نوي نظام پر راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول. خو په څیر باندې د خوښۍ اغازینې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ ولمانځي. اقتصادي وضعیت خرابواله دی. ډیری خلک له دندو لرې شول، بیکاره شول او هغه د عاید سرچینې یې له منځه لاړې. نو نشو کولی لکه د پخوا غوندې په میلو چکر وزو او یا هم ځینې هغه خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیاره.
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کې یک هوجدان دی، ازادي راډیو ته وویل
د څو ورځې بعد په خیر سره نوی کال کېږي، خو بند دی. نوی کال خو نشي تجلیلولی. د دې څنګ سره د اقتصادي ستونزو هم ډېره دي. ټول خلک د اقتصادي ستونزو لري. څوک چې کوژده کړی دی او مثلا هغوی ته شیان اخلي باید واخلي نوی کال لپاره، هغوی ته نشي اخیستلی. نو د امارت د اسلامینه غواړو چې در نوی کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپل خلک سره ډېره همکاري وکړه او دوی ته لار او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي.
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار له کموالي شکایت کوي. د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي راډیو ته وویل سخت کالي د پلور بازار سطح کمه شوې ده.
نظر به بازارای میوه خشک سال نو
د میوه د بازار له نظر سخت کال د وچو میوه بازار پکې شوې. د خلکو اقتصاد ضعیف دی، پیسې کم لري. یو څه زموږ بازار پکې شوې له هغه وخت راهیسې چې نوی حکومت راغلی او خلک به هر تللی دي.
کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته.
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی. د طالبانو د حکومت وایي ذبی الله مجاهد د نوروز د منځلې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ. خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز خبری آژانس ته ویلي و دوی په رسمي ډول نوروز نن مانځي خو د خلکو مخه هم نه نیسي. ملګرو ملتونو د مارچ 28 د نوروز د جشن د نمانځلو نړیواله ورځ بللې ده او د افغانستان خلک کال په اول د حمل د نوروز جشن مانځي. هفت سین، سمنک او اف میوی جوړوي.
په مزار شریف کې د هغو اتو تنو وژل شوو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبان لخوا د تیر چهارشنبې په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور نیول شوي وو. د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته انتقال کړي وویل چې دوی ټول بې ګناه وو. وربشو حسیب تلاش ته تلاش صاحب ستړي مشي، تاسو راته که د دې خبر جزئیات وایي.
سلامونه. په مزار شریف کې یوې کورنۍ چې اته تنه غړي یې د تېرې چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په نظامی عملیاتو کې وژل شوي، نن یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یا یوناما مخې ته لاریون وکړ. د دې کورنۍ غړي وایي دا کسان ټول ملکیان وو. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی په وینا رغنیز شرکتونه لرل او هیڅ ډول جرمي سابقه هم نه لرله. د دې کورنۍ وغړي عین الله نن په کابل کې رسنوي ته وویل نه یوازې دا چې بېګنا انسانان یې وژل شوي، بلکې د طالبانو دې دا چې ګڼې وژل شوي بغاوتګر او د دوی په وینا انسان تښتونکي وو، د دوی د کورنۍ او حیثیت ته زیان رسولی دی. دا اته کسان د تیرې چهارشنبې په ورځ د مزار شریف و امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د طالبانو د ځواکونو لخوا په نظامی عملیاتو کې ووژل شول. د دې کورنۍ یو بل غړی سمندر د عدالت غوښتنه کوي. وایي چې غوښتنه یې دا ده چې د دوی ځوانان چې بېګناه ځوانان وو دا په دغه د طالبانو لوري وژل شوي او دا بېګناه وو، دوی غواړي چې دوی ته عدالت ورکول شي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او تر خواه یې د بلخ امنیه قوماندانۍ د دې کسانو په د کورنیو له اعتراض وروسته د دې موضوع د سپیناوي لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ورنه کړ. خو مخکې له دې ویلي دي چې دوی بغاوتګر او اختطاف کوونکي او د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دي. طالب نظامیانو له دې وړاندې هم په کابل، کونړ، ننګرهار او کندهار کې په ملکیانو ډزې کړي او وژلي دي. که څه هم له دې پیښو وروسته طالبانو د څېړنې او د عاملینو ته د سزا ورکولو خبره کړې ده، خو لا تر اوسه هم داسې کومه پیښه یا داسې هم داسې عاملین د دې دغه ډول پیښو نه دي محاکمه شوي او هم طالبانو تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي.
ډیره مننه کور ودان حسیب تلاش وو چې په کابل کې دیونه ما مخه ته د هغه کورنۍ او چننې جسدونه راوړي او ویل چې دوی بیګوناتي او د عدالت غوښتنه کوله مکتي چوسیات راکړه لټیرو کلونو رئیس د اټکل کې چې بل اخره به مسنوي ذهانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي اسمت سروان ته بور شو سروان سیپ تاسو ته وایي چې دغه ټکنالوژي څنګه کولی شي د انسانانو واک واخلي
ډیر مننه فریده جانې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه مصنوعي ذهانت په ځانګړي ډول او روباټونه ورس په ورس په نړۍ کې ډیری شي او په هر برخه کې ورڅخه استفاده کیږي له پخلی رانیولې تر د ژوند تر ټولو چارو پورې حتی اوس په سیاست کې هم د روبوټانو خبره کیږي تازه د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینت یو نوی غړی ورمعرفي کړ دا نوی غړی روبوټ دی چې ډیر خلک حیران کړل د دغه هیواد د کابینت دا نوی غړی په مصنوعي ذهانت سمبال دی ډیجیټل سکرین د صدر اعظم پښتنو او پښتنو ته په لوړ کمپیوټري شخص ځواب ورکاو د رومانیا صدر اعظم باید دا روبوټ د رومانیایي څیرونکو له لوري جوړ شوی دی د ګوګل دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکاری لپاره له مصنوعي ذهانت څخه کار اخیستل کیږي شغل سیکا هم درزول رومانیا په دې برخه کې په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي او د دې کار هدف دا دی چې د خپل خلکو غوښتنو او پښتنو ته ژر او دقیق ځواب وویل شي ایوان یا دغه روبوټ په یو خبري غونډه کې خپل وویل ځان معرفي کړ او بیا یې وویل سلام تا ما تشوند را کړ زه ایوان یم اوس ما رول دار چې د وی هنداري په شان ستا استازیتوب وکړم
ډېر زیاته مننه کور ودان اسمت سروان و چې د ټکنالوژۍ د پرمختګونو او د روباتونو د جوړښت په اړه یې موږ ته معلومات راکړه
د انجن په شونځي کې دا اول سین سنیول تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سی
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
دا خبري مجلې پایتر ورسېدو اوس هم ورزو ساسي پیغامونه اورو
ستاسو ل پیغامونو
قدرت الله مقدس د زابل ولایت تشاجي ولسوالي اوسېدونکو يم افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي نو زماله دغه مسولینو او کارکونکو څخه د هیله غوښتنه ده چې د مرستې حقدارانو ته ورسي پیلن چې کوم مرسته افغانستان ته روانې ده په سلو کې 70% یا 50% هغه حقدارانو مسکینانو او د دې مرستو مسولینو ته رسیږي او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو پیسېدار خلکو ته رسیږي
وایت خان صاحب خبرې کوم د کونړ ولایت درې په جوله سوالي ځه دا چې 1402 کالم په شروع کې دوه ده نو د ټولو لورو نه دا غواړم چې د انجنونو په مخ باندې د تعلیم چې کم ځای نه دی دا فرانینځي ترڅو زمونږه خويندې او دغه د تعلیم څخه برهمن شي
غوانانو دا غالي د غوانانو ال خو به ویني نور خو به ویني چې مړو شیطانو سره شي غریب ورته ژاړي نه د موسسې دی چې مرستي ویش ته چې په خپل سترګو ویني موږ دا غوانانو دا غالي چې نو څوک خبره ولا کاورې څوک پر غوږ ولا کنس خدای دې رحم وکړي باندې وک نور خو مو اسنه رسېږي
نبی ولا زبلې د زبل لرغندا بلوسولې نه خبرې کندرغندا پولیسولې کې سي کومې بشري مرستې توزیع شولې هغه تر ډیره هده 50% هغو کسانو تر لاسه کړلې کوم سي د مرستې مستحق نو یعنی چیرته سي به توزیع کېدل د مرستو چیرته سي به سروې کېدل هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم تر لاسه کوله اي اعداد د مرستې مستحق ده هلته به هغه د کلی خان داسې کسان هم مرمرې پکول سي د مرستې حق بنو او دی به ورته مرسته ورکوله او هغه مرستندوی چمسی به خلګو سره مرسته کوله هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوله په هر کوټه کې سی به شی غوشه وخوله هغه کسته به 15 پښ کاټه ورکول نو آیا دا له هغه مایبینو سره له هغه بیوازلو بیواسو سره له هغه سیلاب زپل